سلامونه او ستړي مسي تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د یو ساته خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په دې خبرونې کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویمه مایک تاسو د مشال راډیو اونیزه خبرونه یا سندري جادوګری هم لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د جمعیت العلماء اسلام مشر داوا کړی د اپوزیشن د مظاهرو له وجې د عمران خان حکومت نسکوري دوه ته نږدې سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان د فساد پر ضد عدلي مرکز لا هم د کرپشن پر ضد اغیزناک کار نه دی کړی. د عراق فوج وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر سره نږدې پر فوجي ودانۍ راکټونه توغول سوي چې شپږ عراقي فوجیان یې ټپیان کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر داوا کړی د اپوزیشن د مظاهرو له وجې د عمران خان حکومت نسکوري دوه ته نږدې سوی. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د حکومت ضد د اپوزیشن ګوند د ګډې احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال یو ور بیا خپل خبره تکرار کړه چې د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې دندې سوی وه.
دا ناجایزه حکمرانی نه منو او نه دا حکمرانی چلیدلو ته پریږدو او دا احتجاجی تحریک به د دې حکومت د رانسکورولو پوری روان وي. مونږ اوس هم په میدان کې موجود یو او بریا ترلاسه کولو ته نږدې شوي یو.
خو د تحریک انصاف واکمن حکومت او د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن مشران وایي د اپوزیشن مشران د حساب لویری د ډول مظاهره کوي. هغه وی د 2013 کال ټاکنې رڼې بولی او وزیر اعظم عمران خان به د دوی په وینا استعفا ورنکړي. د پاکستان لاهور های کورټ د مرکزی حکومت جاج اخستونکو کمیټې ته حکم کړی چې د مسلم لیگ نواز مشری مریم نواز هغه درخواست په اړه دی په یو اونۍ کې فیصله وکړي چې هغه خپل نوم له هیواده له نوو تو لیست څخه د ایستلو په اړه اور کړی دی. د علی باقر نچوی په مشرۍ کې دوه ججانو بنچ نن د مریم نواز درخواست د اوریدنې پر مهال دا حکم ورکړ. نوموړي د شنبه پر ورځ د هغې نوم له هیواده د نوو تولو له فهرسته د ایستلو لپاره درخواست ورکړی و. مریم نواز دا وخت د چودري شوګل میلز په قضیه کې په ضمانت ته. د هغې پلار نواز شریف دا وخت په لندن کې دی او علاج روان دی. مریم نواز په درخواست کې ویلي غواړي د پلار د خدمت لپاره لندن ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو وزیر وایي له قبایلي زیرو څخه د مادنیاتو د ایستلو ټیکه به یوازې ځایي خلکو ته ورکول کېږي. ډاکټر امجد علي پرون مشال ایډیټول دا خبره سمه نه ده چې ګنې د قبایلو له مادنیاتو به د پاکستان د نورو برخو څخه ورغلي ټیکهداران ګټه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د قبایلي سیمو د قانونو د مالکانو کاروباریانو او مدني فعالانو د هغو اعتراضونو په جواب کې کړې چې د دسمبر پر 8 په پېښور پریس کلب کې یوه خبري غونډه کې وویل. حکومت ترینه مادنیات ترول غواړي. خو د مادنیات وزیر وایي که د پاکستان د نورو برخو ټیکهداران مادنیات ایستل غواړي نو قبایلي کسان به ځان ته کفیل ټاکي. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع د مادنیاتو غني زیرمې لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ته حکم کړی چې د پولیو ضد د راتلونکي کمپاین مشري دي په خپله غاړه واخلي. د خیبر پښتونخوا د واکسینونو د پروګرام د ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ایډو ټول د وزیر اعظم دغه سپارښتنه ډیره ګټوره ثابتېدای سي. نوموړي وویل د پولیو وارث ضد 15 ورځنی کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي چې پکې به په ټول پاکستان کې څه کم 4 کروڑ ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمېر زیات شوی. د ډاکټر سلیم په وینا تر اوسه 4 نوي ماشومان ګزارن وهلي چې پکې 8 شپېته په خیبر پښتونخوا کې دي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان د فساد پر ضد عدلي مرکز لا هم د کرپشن پر ضد اغیزناک کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې د افغان حکومت د نوښتونو د ملاتړ اعلان کړی. په اعلامیه کې په افغانستان کې د فساد پر مختلفو اړخونو ننګونو او حکومتي اقداماتو خبرې شوي. په دې کې د فساد ضد عدلي مرکز په اړه ویل شوي چې دې مرکز د فساد اړوند څېړنو په اړه د نیونو او حاضرولو په برخه کې له هیواده د نوو تو حکومتونو تر اوسه نه دی عملي کړی. ملتونو د جزا د نوي قانون، اطلاعاتو د لاسرسي قانون، د فساد په وړاندې مبارزې قانون او د 2018 کال فساد ضد تګلارې ملاتړ کړی دی. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سوي ساتونکي کورنۍ له حکومت غواړي له دوی سره مرسته وکړي. د ناکامورا د یو وژل سوي ساتونکي سیدریم پلار ولسخان مشال ډیټول تو دوی لمسیان مرستو ته اړتیا لري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو دا بیا سرپرشه دا مسیحان پاتې شو امکان نه دی د دې اوس څه دغه به وشي او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه دی حکومت پوهېږي او کار یې
تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د جاپاني مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا په موټر وسلوالو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته په لاره سا ورکړه خو درې ساتونکي یو موټر چلونکی یو بل همکاري ځای په ځای ووژل شو. د ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی پرون د جاپان پلازمېنه ټوکیو ته ورسېد او نن به د هغه په پلرنۍ سیمه فوکوکا کې د هغه وروستي مراسم ادا سي. د عراق فوج وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر سره نږدې پر پوځي ودانۍ چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي راکټونه توغول شوي چې شپږ عراقي پوځیان یې ټپیان کړي دي. سرچینې وایي ټپیان د عراق ترهګرۍ ضد ځواک سره تړاو لري. دا ځانګړی ځواک امریکایي پوځیان یې جوړ کړی او روزلی دي. سرچینې زیاتوي په ټپیانو کې د دوو روغتیایي حالت سخت دی. په دې ودانۍ کې د امریکا پوځیان او ډیپلوماټانو وړوکې ډله میشته ده. فوج وایي په سیمه کې لانچر او هغه راکټ موندل شوي چې په سمه توګه نه دي توغول شوي چې دوی په خبره دا ښیي چې یوه لویه حمله پلان دا په دې روسي کې د سو راکټي حملو د لړۍ برخه ده چې پکې هغه عراقي پوځي اډې په نشه شوي چې یا پکې امریکایي پوځیان مشتول او یا بیا په بغداد کې امریکایي سفارتخانه په نشه شوی ده. هیچا د دې ذمہواري نه ده اخیستي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله د ګول پورز اسلام آباد ته ورسېده. دوی به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ دوی لوبې کوي. پاکستان ته د سریلانکا د کرکټ لوبډلې د ټیسټ میچونو لپاره ورتګ په دې مهم ګڼل کېږي چې لږ کال پس په پاکستان کې د ټیسټ نړیواله لوبه وسی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال سراج صاحب درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ غستل کیږي او په 201 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.01 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 2.02 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 2.02 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 1.02 روپۍ شل پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې پورز به په پیښور او بنو کې وریځي خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د ماسپخین نرستو د نری باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات شل، بنو کې وو او شل، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو خبر اوریدل چې عبدالحی کاکړه او سراج زهیر وړاندې کول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی نه اوسنۍ حکومت مني او نه به کار کولو ته پرېږدي.
هم ایسی ناجائز حکمرانی کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ایسی حکمرانی کو پاکستان میں چلنے دیں.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به د معدنیاتو را ایستلو اجازت نامې یوازې د دې سیمو اوسیدونکو ته ورکوي.
هغو ډومیسایل او شناختي کارډ د قبایلي نو هغو ته به لایسنس ملوېږي. د پاکستان د نورو ایسو خلکو ته به لایسنس نه ملوي.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د پولیو ضد راتلونکي کمپاین مشري به د هرې صوبې وزیر اعلی پخپله کوي. د بلوچستان حکومت وایي د هوا په وسیله د بجلی جوړولو پر پروژو کار کوي. د یادې صوبې پر حالاتو یو نظر لرونکی وایي
نو د خلکو چې زیات انحصار دی یعنی د ژوند تیرولو لپاره هغه یا مال مویشي او بیا زراعت دی نو هغه د بجلی لوجې ډیر سخت متاثر دی.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاجي تحریک په لړ کې پرون ماښام په پېښور کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې د تحریک انصاف حکومت ورځي د شمار دی. نوموړي زیاته کړې د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ حکومت نه مني او دا چې چلیدو ته به نه پرېږدي. مولانا د حکومت د احتساب او اقتصاد پالیسي هم غندلې دي. تفصیلي د غلام غوث په ریپورت کې.
د جمعیت علماء اسلام پی په مشرۍ د حکومت په ضد د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک د دریم پلان لاندې تیر ورځ په پیښور کې یو لوی جلسه ترسره شوه. دغې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړو چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ کړی شوی دی.
ایسی ناجائز حکمرانی کو نہ تسلیم کرتے ہیں.
دا ناجائز حکمرانی نہ منو او نہ دا حکمرانی چلے دلو تا پریگدو او دا احتجاجی تحریک با د دې حکومت د رانسکورولو پوری روان وی. مونږ اوس هم په میدان کې موجود یو او بریا ترلاسه کولو ته نږدې شوی یو.
هم اب فتح کے قریب پہنچ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت د احتساب او اقتصاد په پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل
جب بی آر ٹی کے حوالے سے
چکلا یو عدالت د بی آر ٹی د پلټنو خبره کوي نو دوی د بل عدالت شاکا د پټیدلو هڅه کوي. نو دا ستاسو هغه احتساب دی. د پاکستان سټیټ بینک په لومړي ځل د 100 ارب روپو په خساره کې راغلی دی او په لومړي ځل د ایشیایي ترقیاتی بینک نه په ایمرجنسی بنیادونو د 1 ارب ډالرو قرضه اخیستل کیږي.
1 ارب ډالر کا قرضہ ہم فوری طور پر لے رہے ہیں.
حکومتی چارواکو د مولانا فضل الرحمن د دې تازه نیوکو په جواب کې څه رد عمل نه دی ښودلی. خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه هم رد کړي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د لاهور های کورټ حکومت ته په دې اړه د پریکړې کولو امر کړی دی چې مریم نواز ته له ملک څخه د بهر تلو اجازه ورکوي او کنه. دا نن سبې دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه زموږ ته همکاري انسی اجمل پښتنو ته ځواب ویلی دی.
مریم نواز چې کوم دی 13 اونۍ په لاهور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و چې پاغې کې ویلو چې د دوی نوم چې په ایگزیکټ کنټرول لیست کې کم شامل کړل شوی دی نو یو ځل د پاره دی دا وویستلی شي د شپږو اونو د پاره ځکه چې پلار یې ډېر سخت ناروغه دی په لندن کې دی. نو په دې وجه دا هم غواړي چې لاړ شي لندن ته خپل پلار اعتمادداري چې کومه د هغه وکړي یا د هغې علاج په خشان وکړي. نو لاهور های کورټ چې کوم دی هغې د حکومت چې کوم نظرثانی کمیټي ده هغې ته 2 ورځو کې د مسلم لیگ نون چې کوم نایب یا مرستیال مشر ده مریم نواز دا غیرون د ایگزیکټ کنټرول لیست ته وستو د پاره د نظرسانۍ درخواست چکم د پاغي باندې د قانون مطابق د فیصله ورکولو حکم ورکړی دی. نن چې کله د لاهور های کورټ جسټس علي باقر نچوي په مشرۍ کې 2 کسیزه بنچ چکم د درخواست اوریدنه شروع کړله نو د مریم نواز وکیل چکم هغه ته عدالت دا ویل چې تاسو ولې نو وفاقي حکومت ته د نظرسانۍ اپیل درخواست ورکړي. نو په دې باندې د مریم نواز وکیل وینا وا چې د ای سی ال نن وستو د پاره مونږ ته د عدالت نه خف فورم چکم د هغه نخکاری او ځکه حکومت په خپل د مریم نواز نوم ای سی ایل کې اچولې ده نو هغه څنګه دا درخواست چې کوم دی هغه لکه دی له اجازه ورکولای شي. نو عدالت د حکومت د وفاقي حکومت او مریم نواز د وکیلانو دلایل اوریدو ورستو بیا دا فیصله وکړه چې په 2 ورځو کې د نن چې کوم دی په دې باندې د قانون مطابق فیصله وکړلی شي.
سید خو احمد الله حکومت په مریم نواز باندې له هیواد بهر تک باندې ولې بندیز لګولې دي؟
مریم نواز چې کوم دا هغه د نه وړاندې لکه په العزیز سټیل مل قضیه چې کوم وایي دا هغه مخکې چې کوم فلیک شپ والا دغه په هغه کې سزا شوی و د هغه وروسته بیا د چودري شوګر مل یا بوري مل دغه کیس هم دی. نو مریم نواز وکیل نن په عدالت کې دا خبره ویلای چې په مریم نواز باندې د کرپشن او دغه شان نور د درغلي کولو چې کوم دی دا تورونه لګولې شوی دی او حکومت د دې نوم په ای سی ایل کې اچولې حالانکه د مریم نواز نه دی پښتنه نه کړی او د دې نوم اچولې ځکه مریم نواز بیمار مور ال ته پریخودله او رااله پاکستان ته. نو دغه هر څه باوجود دی چې کوم دی حکومت د دې نوم په غیر د څه وجه لکه اچولې دی نو مریم نواز باندې اصل کې د کرپشن او دا تورونه دي. نو دغه وجه ده چې مریم نواز نوم په حکومت چې کوم دی وفاقي حکومت هغه په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې دي.
احمد الله د مشال ریډیو خبریال په اسلام آباد کې. واکمن تحریک انصاف غوند د بلوچستان نېشنل پارټي د اندیشنو لري کولو لپاره د دې ګوند له مشر سره رابطه کړې ده. سردار اختر منګل د دسمبر پر شپږمه قومي اسمبلی ته په وینا کې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که ورسره پر کړي تړون عمل ونه کړ نو له ملاتړ به یې لاس واخلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د تحریک انصاف یو مشر جهانګیر ترین له هغه وروسته له اختر منګل سره پرون تماس نیولی چې د تېرې جمعې په ورځ اختر منګل په قومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال پر حکومت تنقید کړی و. نوموړي په خپله وینا کې د هغو څلورو بلوڅ ښځو یادونه وکړه چې د ده په خبره د نومبر پر 9 نیټه امنیتي ادارو اوچته کړې وې چې وروسته په خوزدار کې لیویز ځواک ته وسپارلې. اختر منګل وروسته مشال ډېر ټول چې پخوا به بلوڅ نارینه نیول کېدل او اوس ښځې نیول کېږي. نوموړي د قومي اسمبلی په وینا کې ګواښ وکړ چې که حکومت ورسره پر کړي تړون عملی اقدام ونه کړ نو ګوند به ملاتړ پرېږدي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلی غړي آغا حسن بلوچ پرون مشال لیډي ټول چې هم پرون د واکمن تحریک انصاف یو مشر جهانګیر ترین له اختر منګل سره پر ټلیفون خبرې وکړې.
اوس دغه تقریبا 5000 کسان کې مسلم پرسن کې 450 کسان راغلي دي اور اوس موږ یې نن ګورنمنت جهانګیر ترین صاحب ګوښه رابطه وکړل. تو سردار صاحب دا ټول الحمدلله چې یو کاټه ایشو هغه بیا یې پیچو کړل او ویل کې به تاسو حکومت سنجیده نه ده موږ مسلې حل کول کې تو دا کم وخت خپل شي پوینټونه دا مسلې کې بیا موږ یې مخته سفزو یو دروای سومز نه زوستا سره نه ستاسو ته بیا میټینګ دی حکومت یو چالو کوي چې موږ مختم تکلو اوس څه څه فازي باندې موږ په نه کې جو عملی کار غواړو.
دا تړون د تحریک انصاف سینیر نائب صدر شاه محمود قریشی د بلوچستان نېشنل پارټۍ له مشر اختر منګل سره د اگست پر 8 نیټه په کوټه کې په ګډه خبري غونډه کې اعلان کړی وو. په تړون کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د لادرکا بلوچستانو د مندلو په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو په وفا کې د بلوچستان د ملازمتونو برخه او افغان کډوال هیواد ته ستنول شامل وو. دا دوم ځل دی چې بلوچستان نېشنل ګوند له حکومتي اتحاده د وټلو دړکا ورکوي. د دې ګوند سیال نېشنل پارټي وای د عمران خان په حکومت کې چې له بلوچ سره څه کیږي د هغه ذمہ د اختر منګل پارټي هم ده. د نېشنل پارټي یو مشر جان محمد بلیدی پرون مشال ډی ټول چې د اختر منګل لخوا حکومت ته ګواښ ورکول د هغه د خپل شرم پټولو یو هڅه ده.
حکومت چې هر کار کوي نو خلک پر اختر منګل تنقید کوي چې د اتحادی په حیث تاسو په دې کې شامل یاست. دا ځکه د عمران خان حکومت د هغه د غړو پر ووټونو ولاړ دی او چې کله هم حکومت ته خطره پیښه شوې نو اختر منګل بچولو لا ځان رسول دی. اختر منګل دا دریس په داسې وخت کې خپل کړی چې د بلوڅو ښځو قضیه دا وخت په عدالت کې ده او کېدای شي هلته یو حل راوځي. زما په فکر اختر منګل د دې قضیې ممکنه حل ته په کتو سره دا دریس غوره کړی دی. د دا دریس ځکه غوره کړی چې غواړي ځان له ملامتۍ نه وژغوري.
خو سردار اختر منګل د شنبه یا خالی پر ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل پر حکومت یې په ډاګه کړې ده چې په هغه صورت کې به ورسره ملاقات کوي که حکومت کړې ژمنې باندې د عمل نتیجه ورته وړاندې کړي.
عبدالله کاکړو د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر امجد علي حکومت ویلي چې حکومت د قبایلي سیمو د معدنیاتو ایستلو اجازتنامې او ټیکې به یوازې قبایلي خلکو ته ورکول کېږي. نوموړي دا خبره په پېښور پریس کلب کې سوې هغې خبري غونډې ته په ځواب کې کړي چې پکې د قانونو مالکانو قبایلي ټیکهدارانو او مدني فعالانو صوبایي حکومت تورن کړی و چې له دوی په ناجایزه توګه معدنیات ترلاسه کول غواړي. په دې نور تفصیل منور شاره کوي.
د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وای په قبایلي سیمو کې د مدنیاتو ټیکا او د ایستلو اجازه به یوازې قبایلي وګړو ته ورکوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه تاثر رد کړ چې ګنې د قبایلو له مدنیاتو به د ځایي خلکو پر ځای له بهاره ورغلي ټیکهداران ګټه پورته کوي.
علاقو چی کم بشندگان دی دا غور دو میسائل او شناختی کارت دا قبائلی نی اغو تا با لیسنس ملویگی دا پاکستان دا نور
شو خلق ته لایسنس نه ملوي او ته لیز باغو ته ورکړي کیږي دا غو نه لا بل چاته نه ورکړي.
ډاکټر امجد علي دا خبرې د پېښور پرس کلب د هغې خبري غونډې په عکس العمل کې وکړې چې پکې د دسمبر په 1 د قبایلي سیمو د قانونو مالکانو، کاروباریانو او نورو مدني فعالانو ګډون وکړ او په صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د قبایلي ولس لپاره یې د خپلو معدنیاتو په خپل ایستلو کار ګران کړی دی. د خبري غونډې ګډونوال او د قبایلي سیمو د معدنیاتو په حق له د جوړې شوې یوې اتحادیې غړی جنګریز خان مومند وای دوی مني چې په معدنیاتو کې یې ریاست حق لري خو په کار ده چې د ایستلو لپاره یې ځایي خلکو ته روزنه هم ورکړل شي.
نو چې د دې په کې صدرې د دې قسمه مشینګرانو بندوبست کول ورکول د ټیکدارانو ته چې دا کم لګیر یا کم لوکل ټیکداران دي چې دا سیس ځای کېږي نو دا د ریاست ذمہواری ده او دا د ریاست په دې په کار ده چې داخله بون کی او مشینګرای هغه باندې ولګي.
دا راز د خبری غونډې یو ګډونوال او مدني فعال ډاکټر سید عالم میسود وای زیاتره قبایلي ولس د خپلو معدنیاتو په اړه معلومات نه لري نو څه ډول به یې د ایستلو لپاره اجازت نامه او ټیکه ترلاسه کړي.
په دې کې داسې ده چې مثلا په یو کم ځای کې معدنیات دي نو دوی به ټینډر وکړي په هغه کې به په اخبارونو کې هم ورکړي نو پاکې ما مې اپلای وکړه تاسو مو کړله او کمپنو مو کړه. په دې کې چې کله دا لایسنس د ټولو انټرویو کیږي نو په دې کې به دا کتلی کیږي چې د کم کس تجربه څومره ده، د کم سره پیسې څومره دي. خو په دې کې د ټولو نه هم اړخ بل دی، دا دی چې مثلا د سپینوام په غره کې چې کم کاپر موجود دي نو آ کاپر د سپینوام خلکو ته خو پته نشته چې څومره ټنه دي، چې په دې پوهېږي نه چې دا مدنیت دي څومره هغه به څومره بولي ورکړي.
خو د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي وایي په دې حق لا په ترمیم شوي قانون کې دا خبره واضحه شوې ده او دا چې قبایلي ولس په دې کار کې بیا د هیواد د نورو برخو تجربه کار خلک له ځان سره ملګري کولی شي.
په دې کې د قبایلي سیمو لپاره شډول ایټ په نوم باندې ځانګړی قانون دی او د باقي چې کوم صوبه ده هغه لپاره ځانګړی قانون دی. باقي صوبه کې چې کوم مخکنه ایک تو هغه لګو دی چې هغه کې د ملک هر یو سړی تلی شي او لیز اخیستی شي. شډول ایټ دا دی چې د سپیسیفیک د قبایلو سیمو کې چې کوم مدنیات دي په هغه باندې د قبایلو خلکو حق دی. لیز چې دی اونرشیپ رائټس دي هغه موږ قبایلو ته ورکړي دي. په دویم الفاظ کې هغه دا دی چې موږ لکه قبایلي خلک چې دی د سعودي عرب او د دوبۍ په شان هغه له د کفیل سټیټس ورکړي دي. دا به کفیلان کپرس کې بیا څوک اګریمنټ کوي د دوسرا یا جوینټ وینچر کوي هغه بیا د دوه خبره.
سکال په نومبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د معدنیاتو په اړه د 2019 کال مسوده منزورولو راهیسه قبایلي خلک وخت په وخت جرګې او مظاهره کوي چې پکې د خپل معدنیاتو د ملکیت په حق له اندېښنې څرګندوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا د واکسینونو پروګرام ادارې مشر ویلي د پولیو وایرس ضد کمپاین کې به د پاکستان څلور واړو صوبو د پاکستان ډان روسپانی وزیر لاګانو رول ګټور ثابت شي. پرون د روغتیا په برخه کې د دې هیواد وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی ډان روسپان لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو وزیرانو ته ویلي چې راتلونکو کمپاین دی په خپل مشري وکړي. په دې اړه د عبدالی کاکړ رپورټ اور.
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون ویلي چې عمران خان وزیر لاګانو ته د راتلونکي پولیو کمپاین د مشري کول حکم د دسمبر پر څلورمه په یو خط کې کړی وو. د خیبر پښتونخوا د واکسینونو پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ریډیو ټول په کمپاین کې د وزیر لاګانو رول به د پولیو وایرس خورېدو په مخنیوي کې موثر وي.
لکه د دې انګوریشن د دې لپاره لکه رهنمایي کول او د دې پراپر خپل ګایډنس کول لکه هغه لپاره دا بیسیکلی دا کړی دي. نو ظاهر ده یو چې ټاپ پولیټیکل لیډرشپ د طرف نه یو دغه جاج اغوستل کیږي نو ډیفینیټلی یو اثر یو میکن.
ډاکټر سلیم وویل چې د پولیو وایرس ضد 15 ورځنی کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي چې پکې به ټول پاکستان کې څه کم 4 کروڑ ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیر زیات شوی چې د ډاکټر سلیم په وینا تروسه پوری چلور نیوی ماشمان گزن والی چه پکی اتش پیته پا خیبر پشتنخواه که دی. لحق ورستا چی دا اپریل پا میاش که دا پیشور پا ماشوخیلی که دا پولیو واکسین پرزد پروپیگندا وسوا دا چارواک پوینا دا ناروغان و شمیر زیاد سوی دی. خود دا داکتر سلیم پوینا حکومت دا خلگو پا ذهنونو که دا واکسین پارا دا شکونو ختمون لپارا گن انخیز تگلارا جور کرده دا.
کم ڈسٹرکٹ انتظامیہ دا آغا پکی خپل حالے زلے کئی او کوششنو کئی آغل دا کے لوکل لیول بانے جرگے وغیرہ دا کی گی علماء کرام وغیرہ دی آپکیوں میں انوال کرلی شیوی دی آغو پسطا بانے ہم خپل دا گا دا کی گی کوشش کو چے داغے ہر نمونہ چے کم منفی پروپیگنڈا دا یا صدس تاثر دی دے متعلق چے داغے مخنی میں ہوشی.
ڈاکٹر محمد سلیم د نومبر په میاشت کې ډان ورسپانی ته ویلي وو چې په اپریل کې 800,000 کسانو ماشومانو ته له واکسین ورکولو انکار کړی وو، خو د ده په خبره د اگست میاشتې په کمپاین کې دا شمیر 200,000 انکاریانو ته راکم شوی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بجلی د کمی پورت کولو لپاره پر بیلابیلو پروژو کار کوي. دوی وایي هیله مند دي چې له دې سره به په صوبه کې د بجلی د کمی مسله هواره سي. د صوبې پر حالات نظر لرونکي وایي تیرو حکومتونو هم داسې یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو مسلې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته اورو چې ما په یو رپورټ کې تاسو ته برابر کړی دی. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره پر داسې بیلابیلو پروژو کار کوي چې ورسره به په صوبه کې د بجلی د کمی مسله هواره سي. د اطلاعاتو وزیر ظهور احمد بولیدی د دسمبر پر اتمه مشال راډیو ته وویل چې د بجلی پیدا کولو لپاره دوی پروژې په هب او ګوادر کې روانې دي. د د په وینا د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د هوا په وسیله د بجلی پیدا کولو لپاره په یو شمیر سیمو کې کار وکړي.
تافتان او چاغی د هوا په وسیله د بجلی پیدا کولو لپاره په ټول پاکستان کې تر ټولو وړ سیمې دي. دا راز ځینې ساحلي سیمې داسې دي چې هلته هم د هوا په وسیله بجلی پیدا کېدای شي. نو د دې لپاره د انرژۍ محکمې یوه کمپنی جوړه کړې، دا به نړیوالو پانګوالو ته بلنه ورکوي چې راشي په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او زموږ به ورسره د بجلی مسله هواره شي.
بلوچستان د رکبی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې یو شمیر داسې سیمې لا هم لري چې له سره بجلی نه لري. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای په بلوچستان کې د بجلی د حالت اندازه له مرکزی ښار کوټي څخه لګول کېدای سي.
فلور گنتے شپج گنتے چدی پکوتے چدی پرونچ کیپٹل التا دا لوک شیڈنگ دی مختلف اوقات کې دا په انټیریر کې څلور انټیریر کې هر خوا کې دی. اول خو بجلی نشته، بجلی کښتا هغه کم از کم 48 غنټه چې دی لوډ شیډینګ دی، 5 غنټه، 4 غنټه، 8 غنټه هغه بجلی راځي او بیا بجلی راکین وولټیج ډیر کم دی.
د شاهزاده ذوالفقار په وینا د کمزور بجلی له کبله په خاص توګه کروندګر ډیر تاوان کیږي، هغه ځکه چې د دوی ترانسفارمر او د اوبو را ایستلو ماشینونه سوځي. خبریال سید علی شاه وای د بلوچستان د پښتني سیمې خلک داسې ګڼي چې ګواکې دوی ته قصدن بجلی کم ورکول کیږي.
کښت او کروندا یعنی زراعت چې کم دی هغه د بلوچستان پښتني سیمو کې زیات دی. هغه کلاسې فلاده که بورای دی که پشندی کل عبدالله ده یا نوری ده بلوچستان چی کمی پشتنی سیمی دی پا دی که چی کم وقت ده فصلو او ده باغو سیزن سی هغه وقت بیا ده یو منصوبه تحت ده دی علاقو بجلی چی ده آغا نی او بیا لوشیدنگ دیر زیاد بی. نو ده خلقو چی زیاد انسار دی یعنی ده جون تیرولو لپاره آغا یا مال مویشی او ده لایوستاک سر سم بیا کښتو کروندہ زراعت دی. نو هغه د بجلی لوجه ډیر سخت متاثر دی.
د بلوچستان صوبې زیاتره سیمې غرنۍ دي او خلګیا د زراعت لپاره پر ټیوبیلونو تکیه کوي او هغه په بجلی چلیږي. په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو په څیر رواني اوبه نسته چې خلګ ترې د زراعت لپاره کار واخلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوي دي. انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان دعوا کړی چې د اپوزیشن د مظاهرو له وجې د عمران خان حکومت نسکورېدو ته نږدې شوی دی. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې مظاهرې کوي. د پاکستان لاهور های کورټ د مرکزی حکومت جاج اغسطون کی کمیټې ته حکم کړی چې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز هغه درخواست په اړه دی یوونه کې فیصله وکړي چې هغه خپل نوم له هواده د نه وتو لیست څخه د ایستلو په اړه ورکړي دي. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر وایي له قبایلي سلو څخه د معدنیاتو د وستلو ټیکه به یوازې ځایي خلکو ته ورکول کیږي. ډاکټر امجد علي پرون مشال ریډیو ته وویل دا خبره سمه نه ده چې ګني د قبایلي سلو له معدنیاتو به د پاکستان د نورو برخو څخه ورغلي ټیکه داران ګټه پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې د پولیو ضد راتلونکي کمپاین مشري دې په خپله غاړه واخلي. د خیبر پختونخوا د ویکسینو د پروګرام اداري مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم دغه سپارښتنه ډیره ګټوره ثابتېدای شي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ له دولت غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د ناکامورا د یو وژل شوي ساتونکي سید رحیم اپلار اولس خان مشال ریډیو ته وویل چې واړه لمسیان یې مرستې ته اړتیا لري. د عراق فوج وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر سره نږدې پر پوځي ودانۍ چې پکې امریکایي پوځیان میشتي راکټونه توغول شوي. په دې پیښه کې شپږ عراقي پوځیان زخمیان شوي دي. او ټاکل شوي چې نن د روسیې او اوکراین ولسمشران په پیرس کې ملاقات وکړي. هغوی به په ختیځ اوکراین کې د رواني پوځي شخړې د حل کولو لپاره هڅه وکړي.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیزي خبرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو د یو مشهور فلم اوربل سندرې او په اړه یې هم د پښتو فلمونو د یو ستوري ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د یو شنونکي خبرې اوري.
سړی مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوي دي. دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خې لګي. کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تل پاتې شو.
بلند خارو کریسل
دی خوشال ندې ګوټه ګوټي دغه سټوټیا ندې ګوټه ګوټي دغه سټوټیا دغه رخصار دی لمبل مالکل زار په نوټه خندل وړه سچینار ټکی پور بل مالکل زار په نوټه خندل
د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پیښور کې د یوه سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب زمونږ حاجي صاحب یو مرګری دا هغه زوی او دا هغه وخت چې فلم ملم شروع کړ نو حاجي صاحب ورته زموږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو د اول نه چلېږي. هغه ممتاز علي خان صاحب ورته چېره لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګي ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. بیا ورته حاجي صاحب وکړ یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده وي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا اوربل سټارټ شو دا سو په لاهور کې شو بیا په سواد کې شو کالا کې منګور کې دی دې وخت کې دا فلمونه جوړېده دا فوک کیسې یوسف خان شربانو ادم خان درخانه دا ټایپ فلمونه به جوړېده کم چې زموږ عام لایف دی د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دی دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه له دې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افغانۍ تقریبا کال نه بره چلېدلې و. بدر صاحب یختوب خیاغا او اصف خان او نعمت سرحد دی ولیکت میجر او دې ټیمه پورې بدری منیر او اصف خان یو ځای یو فلم کې نور راغلي. هغه وخت یو د کراچۍ ټیم او یو د لاهور ټیم. اصف خان لاہور ٹیم کی در صاحب اختیوب خیاغا کراچی ٹیم کی کہ جی سے وی جر دا سی فلم چې دا ټول اکټران پکی نو بیا دا کراچی نه بدر سے ونی احمد سے براله او دل تا اصف خان سے بمان سے بزا کسان وسره شو. او بیا ما ایم خبردار جی دی کہ لیکت میجر سے چې کومونو پړون بیزل ایز کامیڈین کریکٹر کړو. او بیا دی کہ پړون بیزل امیر غلام صادق هم غانی لیکلې وی ان لے کے فلم سرا ڈیر نیوی نیوی خالہ کم راہ گلی یاسین خان لکھتے ہو بغی سریا خان وا جانانا یا وا نثار محمد خان سے پک پک پلا کار کرو دا رفیق شنوار سے میوزکو او سندرغاڑی پک خیال محمد ہو گلنار بیگم خطے دیو بخی کشور سلطان لکھتے ہو بخی یا نویتا خان یا گلوکار واغ واغ کے
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیله مند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیری ښې موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي، دا کل جرم نه شي ختمېدی. امید دی چې دا به نور سیوا کېږي، پوره پاکستان کې تاسو کړه صرف پښتو فلمونه چلېږي. حکومت له پکار دي چې هره لږ غونتې د دې لږ غونتې هغه وکړي، لږ سرپرستی وکړي، لږ غونتې خامخا سیکورټي والا ورکړي، حکومت توجه نه ورکړي. او پکار دي له خو دي ما مخکې فلمونه جوړ کړي دي، زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي په 71-72 کې، بله که موږ واړو موږ سره مردان کې سره ما نندارې نو هغه ورځ کې به لږه فلم به شله پېو چلېږي. نو ٹوٹل بزنس یو لاکھ روپے آتے ہزار تک وہ اس ہفتوں تھری ہفتوں کے تقریباً 40-50 lakh روپے بزنس لگا دم رفاس کے میرے بزنس من سب ہوٹل رکھا جڑی گی لگا میوزیم کی اسٹوری کی اور کلچر حساب کتاب مکھ اور سنگل رکھا الگ مکھ کے لگوتے غلط طرف سے فلمیں جوڑ سے غلط گانے اور غلط سیزن ڈائریکٹران بھی فلمونه خجوړي نو خلک مرادي ده چې دومره ټینشن کې نو هغه راشي دوه درې غنټې خور ته ملاو شي نو چې هغه ته تفریم لکه فلم هم ملاو شي موزیک هم پکې شي سټوري هم شي هر ثقین نو هغه لکه انجوای کوي.
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دا هغه وخت نور یو شمېر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دا غو سندرو او شاعرۍ د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یوه لویه وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زه دا فکر کوم چې که فرض کا یو شاعري ژوند ته نږدې پای کې خلک خپل درد محسوسولی شي، خپل چارچر پکې لیدلی شي، نو هغه نغمې تل ژوندی پاتې کیږي. او د پخوانو سندرو د خبر چې دا بیخي په خپل ځای باندې پزیر ده چې دغه نغمې څنګه لیکل کېږي، په دې کې چې کم لیکوالو په فرق هغه مونږه مراد بابا یادو، کمنگ حمزہ بابا یادو، بیا منگا نور غلام صادق یادو، او دغه رنگ یونس قیاسی داسې نور خلک چې دی هغه د سندرې په داسې رکو جوړ کړي چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بل خبره دا ده چې موسیقي چې واغم داسې و چې ژوندې موسیقي وا، زه دا وایم چې زیادې نغمې چې کوم ژوندې پاتې شوې دي نو هغه هم د استاد رفیق شینواری په موسیقي کې چې کومې نغمې را جوړې شوې دي نو تر اوسه پورې ژوندې پاتې دي. داغه نه روستو چې کوم نغمې په دغه دور کې ریکارډ کیږي نو یو خدا دا چې بده کې ژوندې موسیقي ډېره کمه ده. بل خدا دا چې هغه استادان پاتې نه شو، هغه ټیونر چې ورته موږ ویلې شو یا چې کوم خلک ترزونه جوړوي هغه پاتې نه شو، چې هغه داسې سرونه وچړي، داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند ته نږدې والی لري. اوس خلک په منډه دي، هغه وخت کې خلک په منډه نه وو، هغه وخت کې خلک تقریبا هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او دا هیڅ سره به خواري کوله. ما ته خیالېږي چې یو نغمه به په دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نه شي کولی، او چې په کوم لیکنه کې او په کوم موسیقۍ کې خواري نه شي نو هغه ژوندی نه شي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زیادہ لایک زیاتوی د اوربل او دغه وخت د نور یو شمېر فلمونو د کامیابی تر شا د هغو پزلپوري کیسې، مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره دغه فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولې دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
د دغه وختونو فلمونه چې د هغې کیسو ته به باقاعده خیال کولی شو، د هغې مکالمې ته به خیال کولی شو. نو بل خوا دا ده چې د موسیقۍ سره مو خواري کولی شوه. یوازې دا نه ده، زموږ په ګاونډي هېواد کې د خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغې به دا به داسې بېزار نه ګڼو، بلکې دا به یو کار ګڼو. او دغه فلمونه چې کومه کامیابی او پای کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لوی برخه ده، دغه امکان نشي کېدی ځکه چې څنګه به دغه نغمې رالی نو هغه به په ټول چارچر چل کې په ټول پښتونخوا کې دومره مشهور شوي چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې مونږ به دا خبره کوي چې موسره ده، یعنی سکریپت، مطلب دا ده چې کوم لیکنه خوشي او دا غیر هغه رنگ خواري وشي، دا غیر هغه رنگ ادایي وشي،
نو هغه خامخا خلق بیا قبلې او زلته غورځيږي. بل خبر دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارو په اړه به زه وایم چې هغې به د هر کردار سره دومره انصاف کوو چې تا ته به په کردار کې بیخي هغه انسان ښکارېدو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا د هغې پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی اله متاثره کیدای شي چې هغه یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی، نو اله هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي، خو کاش ولا داسي درون یا داسي د قدر وړ سور پوره به خامخا کړی.
د پښتو فلمونو ستوری شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نوو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې سند سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کوم لیټسټ ټیکنالوژي ده لیټسټ سینماګانې دي نو هغه زمونږ په پېښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکټر چې کوم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه، دا د ګورمنټ د مبارزه چې هغه چرته کې هاوسینګ سوسایټي جوړیږي یا چرته پلازا جوړیږي هغه کې چې کوم ډیجیټل سینماګانې دي دا جوړ کړي نو دې سره به د پښتو فلم نور هم مخکې لاړ شي. ګورمنټ له پکار دي چې په هر ښار کې سینماګانې جوړ دې کې به زمونږ فنکار ته ډېره لویه فایده وشي چې کله سینما نو فلمونه به ډېر جوړېږي چې فلمونه ډېر جوړېږي نو خلکو ته به روزګار ملاوېږي چې روزګار ملاوېږي نو هر سړی به خوشحاله.
د رادیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وایي هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښه کولو له چارو سره مرستې ته حاضر شي. لایق له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمي صنعت د ودې لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې منځ کې الله تعالی وکړي او امن یقیني شي. اوس خو د بدبختۍ خبره راغله چې په پېښور کې سینماګان ختمول شي، خلک پاغې باندې لګیا دي، محلونه جوړوي، پاغې باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بند دي. دا ډېره د بدمرغۍ او د بدبختۍ خبره زموږ لپاره. کم چې باشعور خلک دي هغې فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدا شي چې هغه زمونږ د پښتنې خاورې سره تعلق نه لري. هغه چې فلمونه په کم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زمونږ کلکه نمایندګي نه کوي تر څو پورې چې د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري، چار لري، خلک شته، تکړه خلک شته. فرق هغه د پښتو احساس لري، د پښتو ژبې احساس لري، د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي. نو هیڅ لري نه ده ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغې ته چا څه ورکړي دي، هغې خامخا والا درناوی ورکړی دی. خو دا به اوس په هغه خلکو باندې منحصر چې هغه دې میدان ته راشي. او دویمه دا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ، په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرچ کوي. نو زه دا خیال کوم که فرض هغه دې فلم ته ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي. کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري. نو خامخا به ټرین واپس راځي. خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وس لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو داواګر خلک دي او د پښتو په نوم باندې زه به دا ویم چې سیاست کې یا هڅه چې کوي چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم په هغه ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زمونږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې او په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شنونکي خبرې واورېدې. د خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخامخه
ಪದ ಮಾತು ಉರುಗಳ دل زمدا تھا دلا سم